سلامونه ستړي مشه د شپې نه بجیدی د خبری خبرونه ته مو ظفر بسیال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلختر کلیکو خبرونه په خبرونو پیلو د پاکستان حکومت د کاناډا په غوښتنه پرون چهارشنبه دغه هیواد ته د شپږ زره افغانانو د لیږد پلان تصویب کړ. د پاکستان حکومت وویل د شپږ زره هغه افغانان دي چې اوس په پاکستان کې اوسي او د کال تر پایه به کاناډا ته ولیږدول شي. د کاناډا د حکومت له پلان سره سم کاناډا ته د شپږ زره افغانانو د انتقال لګښت او د هر کس په سره د خروج دیرش ډالره به د کاناډا سفارت ورکړي. د کاناډا سفارت همداراز د هغه افغانانو جریمه هم پرې کوي چې پاکستان کې د ویزې له خلاصېدو وروسته په دغه هیواد کې پاتې شوي دي. هر افغان چې تر قانوني مودې زیات په پاکستان کې پاتې شي $800 جریمه به ورکوي. د پاکستان پوځ تایید کړ چې په چترال کې پرون څلور پوځیان په وسلواله نښته کې وژل شوي دي. د پاکستان پوځي مطبوعاتي څانګې په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې په دې نښته کې دولس ترګر هم وژل شوي دي. پوځ وایي ګڼ وسلوال د افغانستان پولې ته نږدې د چترال په کالاش سیمه کې د دوی پر دوو پوستو یې برید کړی دی. د پاکستان پوځ ادعا کړې ده چې حمله کوونکي له افغانستانه ورغلي او د طالبانو له حکومت سره یې په دې اړه خپل معلومات شریک کړي دي، خو د طالبانو حکومت روسه پوری په دې اړه څه نه دی ویلي. په لندن کې له زندان هغه زنداني تښتېدلې دی چې ایران ته په جاسوسۍ تورن و. دا کس چې دانیال عابد خلیفه نومیږي په وینزورس زندان کې د ترهګرۍ او جاسوسۍ په تور بندي و. یو شکلن عابد خلیفه چې پخوانی برټانوي سرتیری دی زندان ته د معلوماتو او اطلاعاتو د راټولولو په تور اچول شوی و. ویل کېږي چې هغه د معلومات ایران ته ورکول. عابد خلیفه پرون چهارشنبه د اشپزۍ د یونیفورم په غوسو سره له زندانه تښتېدلی دی. برټانوي چارواکو ویلي دي چې د دې تورن کس د بیرته نیولو لپاره یې لټون روان دی. او د امریکا د بهرنی چارو وزیر انتونی بلنکن پرون چهارشنبه د اوکراین د سفر په لړ کې ویل اوکراین د روسي ځواکونو په وړاندې په ځوابي بریدونو کې مهم پرمختګونه کړي دي. بلنکن په داسې حال کې اوکراین ته سفر کړی دی چې روسیې پر اوکراین توغندیز بریدونه ډېر کړي دي او په ترڅ کې لږ تر لږه ولسنه وژل شوي دي. بلنکن د امریکا نورنی جګپوړی چارواکی دی چې د اوکراین د ځوابي بریدونو له پیلېدو وروسته یې کیف ته سفر کړی دی. خبرونه مو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. دا بر سر واوري چې په تورخم کې له جګړې وروسته اوس په دغه سیمه کې وضعیت څنګه دی. وړاندې په راپور کې به د دغه سیمې وروستي جوسیات درته درکړو. دا به هم راسره واورئ چې د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکي ادا کوي چې د دغې ولسوالۍ سیمه ییزو طالبانو د ده لسګونه میوه لرونکي او غیر میوه لرونکي ونې پرې کړې دي.
دا ځکه خو زموږ د پلار څخه په میراث راته پاته ده. دا ځمکه نو بیا د یو بل کلي له موږ سره ختې ځمکه باندې حقوقي دعوه وه. دا ځمکه بیا موږ په مرافعه محکمه کې ځینې ګټلې.
وړاندې به په دې اړه بشپړ جوسیات درته ولرو. دا به هم راسره واورئ چې د بشري حقونو نړیوال سازمان فریډم نو له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د بشري حقونو د ناورین په وړاندې بیړنی اقدام وکړي. کیف ته به د انتوني بلنکن د سفر وروستي جزئیات هم درسره شریک کړو. ملتیا هم غواړم.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي. پیل به له تورخم وکړو. له پرونی جګړې وروسته ویل کېږي چې په تورخم کې وضعیت یو څه عادي حالت ته راګرځېدلی دی. په تورخم خارګوټي کې د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ځواکونو ترمنځ د تېرې ورځې تر وسلوالې نښتې وروسته له هم د تورخم دروازه تړلې ده، خو وضعیت یو څه عادي شوی دی. په تورخم کې سرچینو ازادي راډیو ته ویل دي چې په دې خارګوټي کې اوس وضعیت نورمال دی، خو لا هم دوکانونه تړلې دي او د دروازې لوري ته هیچا ته اجازه نه ورکول کېږي چې ورشي. تفصیل په دې راپور کې.
په تورخم کې د پاکستانی پولیساتو او طالبانو ترمنځ د تیرې ورځې له وسلوالې نښتې وروسته که څه هم په دغه سرحدي خارګوټي کې جګړهییز وضعیت نورمال دی، خو لا هم تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ په مخه تړلې. د تورخم خارګوټي یو شمېر اوسیدونکي وایي چې دواړو لورو ته زیات شمېر مسافر بند پاتې دي چې بل اړخ ته د وختو تمه لري. د افغانستان اړخ ته د تورخم خارګوټي یو وسیدون کې چنې غختل پر راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
اوسم دروازه تړل شوې ده، هیڅ اجازه نشته چې نو د پولي هغه غړي ووري نو دی غړي څوک راپریږي چې راووري او معلومی کې نه چې څه په پیخيږي او دوکانونه بندي موټر او هر څه چې لري د سیمه نوې ستل شي.
د تورخم لا غاړي د سلیم خان په نوم یو دکاندار ازادي راډیو ته ورته خبره وکړه.
عام خلکو ته کوم مشکل دی او تکلیف ته د سبزیانو گاڑی دی غولاړ دی د میوه غولاړ دی هم دغه خلکو سره مریضان دی او هم بند پاتې دی دوړه طرف خلک پیاره کی دی اوس هم چې بیا خدانه خسته جنگ را منستنه شي اوس موجوده په دغه حالاتو کې زتر ته دغه خبره کوم دغه اوس هم گیټ بند دی.
په تورخم کې یوې با خبره سرچینی ازادي راډیو ته ویل چې د پلازمینه کابل لوري د تورخم طالب مسؤلینو ته ویل شوی چې په هیڅ صورت د جګړه نه کوي بلکې دا مسله دوی د خبرو لاله حلوي هڅه موکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت نظر هم واخلو خو ویان دي د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا هم لا معلومه نه ده چې د هر ډول تګ راتګ په موخه د تورخم دروازه کله پرانیستل شي. تیر ورځ سهار په تورخم کې د طالبانو د حکومت د سرحدي ځواکونو لوري د یوې پوخانی امنیتی پوستې د بیا جوړېدو پر مهال دواړو لورو ترمنځ وسلواله نښته رامنځته شوه چې لامل یې دواړو لورو ته مرګ ژوبله هم ورسېده. که څه هم په تورخم کې د طالبانو د حکومت د کمیساری مسؤلینو په دې نښته کې د یو طالب سرتیری او یو ولسی وګړي د وژل کېدو پخلی کړی خو ځینو سیمه ییزو سرچینو ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې نښتې له امله د څلورو طالبانو د وژل کېدو ادعا کړې. ویل کېږي چې د تورخم بلې غاړې ته یو پاکستانی سرتیری او یو ولسی وګړی هم د دغه نښتې له امله ټپیان شوي خو په رسمي ډول په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. دغه شان د دې نښتې له امله چې دوه ساعته یې دوام وکړو دواړو لورو ته په سوداګریزو توکو ولاړې لسګونه بارونکي موټرې له سیمې ویستل شوي. د پاک افغان سوداګرۍ خونوای اوس مهال چې په افغانستان کې د تازه میوې د حاصل وخت دی د تورخم لارې تړل افغان سوداګرو ته ستر اقتصادي زیان اړوي. د دغه خونی مسول خان جان الکوزی ازادي راډیو ته ویل
تاجران ته لوی تاوان رسیږي زمونږ وخت د انګورو دی وخت د میوې دی او هغه خرابېږي او لسګونو کانټینر زمونږه د تازه میوې او صادرات ولاړو بیرته جلال آباد طرف ته راستانه کړو او څه مالونه چې ترانزیت او مخته ولاړو هغه بیرته لوړګي طرف ته بوتله. هر کله داسې پیښې کیږي او تجاران زیانمن کیږي د زیان کچه په دغه یو ورځ کې نه معلومیږي اما هغه مالونه چې په وخت راغلي
نو مړی غوښتنه کوي چې دواړه لوري دي د خبرو له لارې ژر تر ژره د دروازې د خلاصېدو اقدام وکړي تر څو سوداګر له اقتصادي زیانه بچ شي. دا په تورخم کې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ لومړی نښته نه ده بلکې له دې وړاندې هم د بیلابیلو موضوعاتو په سر وسلوالې نښتې رامنځته شوې چې له امله یې د څو ورځو لپاره دروازه تړل شوې او افغان سوداګرو او د دوی سوداګریزو توکو ته یې زیانونه اړولي دي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د بشري حقوقو نړیوال سازمان فریډم نو له نړیوال ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د ناورین په وړاندې بیړنۍ اقدام وکړي. یاد سازمان وایي طالبانو له څلور شپېتو څخه د زیات فرمانونو په صادرولو سره ښځې له ژوند څخه ګوښه کړې دي. تفصیل په دې راپور کې
د بشری حقوقو نړیوال سازمان یا فریډم نو د طالبانو لخوا د افغان ښځو پر وړاندې د ازادۍ ضد فرمانونو ته په اشاره سره له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو ناورین پر وړاندې ژر تر ژره اقدام وکړي. دغه سازمان وایي طالبانو له څلور شپېته څخه د زیاتو فرمانونو په صادرولو سره ښځې له عامه ژوند څخه لرې کړي دي. فریډم نو په جرمنی کې د یو شمېر معترضو ښځو اعتصاب ته په اشاره سره زیاتوي چې تمنا زریا پریانی، نایره کوهستانی، وحید امیری، رقیه سایی او سبیره اکبری د دې سازمان په خبره د طالبانو لخوا پر ښځو د ظلمونو پر وړاندې د نه خوړو اعتصاب ته دوام ورکوي او له نړۍ غواړي چې با معنا اقدام ترسره کړي. د بشري حقوقو نړیوال سازمان فریډم نو وایي دوی له هغو افغان ښځو سره ولاړ دي چې د دغه سازمان په خبره د خپلو حقونو لپاره په زړورتیا مبارزه کوي. د جرمني په کلن ښار کې د فعالو افغان ښځو اعتصاب چې د سپتمبر په لومړۍ نیټه پیل شوی لا هم دوام لري. یو له دغو اعتصاب کوونکو څخه تمنا زریا پریانی ازادي راډیو ته وویل
هفتمین روز اعتصاب غذایی ما است.
نن زموږ د نه خوړو اعتصاب مو ورځ ده او دوام لري. زموږ صحي حالت ښه نه دی خو خپل اعتراض ته به دوام ورکوو. ډېر خلکو زموږ ملاتړ وکړ او راسره یو ځای شول. زه پوهیږم چې د خلکو غږ مثبتې پایلې لري. تر دولسمې نېټې به دا اعتصاب دوام وکړي. که زموږ غوښتنو ته رسیدنه وشي بل اعتصاب ختموو، خو که ورته پاملرنه ونه شي دوام ورکوو.
په همدې حال کې د افغانستان د ښځو د حقونو لسګونه فعالانو او د ښځو د ملاتړ یو شمېر بنسټونو له دغه اعتصاب ملاتړ کړی او له نورو هیوادونو څخه هم یو شمېر کسانو په دغه اعتصاب کې ګډون کړی دی. د ښځو د حقونو فعاله رقیه سعید چې د افغانستان په یوه ګاونډي هیواد کې اوسیږي او تازه یې په اعتصاب کې ګډون کړی وایي.
نن زما د اعتصاب درېیمه ورځ ده او تر وروستۍ ورځې پورې به له تمنا څخه ملاتړ کوو او له هغې سره به یو. تمنا یوازې نه ده، موږ هر یو تمنا یو تر څو نړۍ زموږ غوښتنې وانوري او موږ هغه ترلاسه نه کړو خپل اعتصاب نه ختموو.
د ښځو د حقونو یوې فعالې او د دغه اعتصاب یوې ملاتړې مریم معروف اروین ازادي راډیو ته وویل چې د عدالت د تامین لپاره د هر ډول اقدام ملاتړ کوي.
هر آن حرکت و مبارزه ای که در راستای تامین حقوق و آزادی های زنان،
هر هغه حرکت چې د ښځو د حقونو د تامین او آزادۍ لپاره ترسره کیږي د قدر تعریف او ارزښت وړ دی. یو وار بیا له نړیوالې ټولنې او د افغانستان له خلکو دا توقع لرم چې د یو بل تر څنګ ودرېږو. د طالبانو حاکمیت ښځو ته تر ټولو زیات زیان رسولی او تر څو چې د یو بل تر څنګ ونه درېږو زموږ مبارزې ګټه نه لري.
نتیجه بخش و نجات بخش در شرایط کنونی افغانستان باشه.
د طالبانو د سیاست په مخالفت کې د دغو افغان ښځو اعتصاب په دې موخه ترسره کیږي چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې جنسیتي توپیر په رسمیت وپیژني، پر طالب چارواکو په ځانګړې توګه د هغوی پر سفرونو بندیزونه ولګوي او طالبان باید سیاسي بندیان خوشي کړي. خو د طالبانو حکومت دا ادعاوي رد کړي او ویلي دي چې دوی د اسلامي اصولو پر بنسټ د افغان ولس په ځانګړې توګه د ښځو حقونه تامین کړي او د خپل مشر فرمانونه یې چې له مخې افغان میرمنې قدم په قدم محدودې شوې دي د افغانستان کورنۍ مسله بللې او له نړۍ څخه یې غوښتي چې په دې مسله کې لاسوهنه ونه کړي. طالبانو د خپلې واکمنۍ په څه باندې دوو کلونو کې افغان ښځې او نجونې له منځنیو او لوړو زده کړو سربیره له کار هم منع کړي او همداشان ښځو ته اجازه نه ورکول کیږي چې تفریحي پارکونو، ورزشي کلبونو او ښځینه حمامونو ته لاړې شي یا له شرعي محرم پرته لرې واټن سفر وکړي. د دې بندیزونو تر څنګ په وروستیو کې د طالبانو حکومت په سینګارتونونو کې د ښځو په کار او د بند امیر ملي پارک ته د هغوی په ورتګ هم بندیزونه ولګول چې د پریکړو یې هم پراخ غبرګونونه راوپارول، خو له دې غبرګونونو سره سره طالبانو په خپلو پریکړو کې کوم بدلون نه دی راوستی.
د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی ادعا کوي چې دغه ولسوالۍ سیمه ییزو طالبانو د سلګونه میوه لرونکي او غیر میوه لرونکي ونې پرې کړې دي. نوموړي ازادي راډیو سره ځینې اسناد هم شریک کړي او ادعا کړې ده چې د ارغنداب ولسوالۍ لپاره د طالبانو د ابتدایه محکمې مفتي او قاضي امنیه قمندانۍ او د ولسوال مرستیال د سره د حقوقي دعوې لرونکي په پلوي د ونې پرې کړې دي. تفصیل په دې راپور کې
په ټولنیزو رسنیو کې د یو شمیر وسلوالو له لوري په ارغنداب ولسوالۍ کې د لسګونه ونو د قطع کولو د ویډیو له خپرېدو وروسته د دغه باغ مسؤول ادعا کوي چې د سیمې یو شمیر طالب چارواکي د دغه ونو په پرې کولو کې لاس لري. د دغه باغ مالک بسم الله محمدي له ازادي راډیو سره یو شمیر اسناد شریک کړي چې ښایي هغه محکمې ته عرض شوې ودایې کړي چې د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ د ابتدایي محکمې مفتي کریم الله او د دغه محکمې قاضي اسدالله، امنیه قمندان نورالله صدیقی او د ولسوالۍ مرستیال باز محمد اخوند څو ورځې مخکې په ارغنداب ولسوالۍ کې د ده له شپږ سوه ډیرو د میوه لرونکو او غیر میوه لرونکو ونو باغ پرې کړی. ښاغلي محمدي د ارغنداب ولسوالۍ یاد سیمه ییز طالب چارواکي د ځمکې په سر په یو حقوقي دعوه کې له ده سره د دعوه لرونکي کس په پلویتوب تورن کړي او ادعا یې کړې چې د باغ د پرې کولو پر مهال د ارغنداب ولسوالۍ مرستیال ولسوال او د ابتدایي محکمې قاضي او مفتي هم په سیمه کې موجود ول. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دا ځکه خو زموږ د پلار څخه په نراسه ته پاته ده ځمکه، نو بیا د یو بل کلي له موږ سره په دې ځمکه باندې حقوقي دعوه وه. دا ځمکه بیا موږ په مراتیه محکمه کې هم ځینې ګټلې ده، په ابتدایه کې، په مراتیه کې، او اوس موضوع په تنس کې پرته وه. سره له دې موږ مرافعه محکمې ته د ولایت راوړ، هغه بیا دوی ته ولیکل چې تاسو دغه تصرفات بند کړئ. دوی د دې پر ځای چې تصرفات بند کړي، زموږ یې باغونه را پرې کړل. هغه هم د کسانو په فرمایش باندې، لکه اوس مثال د ارغنداب ولسوالۍ ولسوال او امنیه قمندان او قاضي.
کوم اسناد چې ښاغلي محمدي له ازادي راډیو سره شریک کړي، پکې د مرافعه محکمې له لوري په ځمکه کې د تصرف د مخنیوي امر شوی، خو ازادي راډیو دا اسناد په خپلواکه توګه نشي تاییدولی. خو په هغه ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو خپره شوی او ښاغلي محمدي هم ازادي راډیو سره شریکه کړي، پکې ښکاري چې د یو شمېر وسلوالو او غیر وسلوالو کسانو له لوري د برقي او ساده ارو په وسیله ونې پرې کیږي. ازادي راډیو د دغه ویډیو صحت هم په خپلواکه توګه نشي تاییدولی. د بسم الله محمدی د دغه ادعاو په اړه د ارغنداب ولسوالۍ امنیه قمندان نور الله صدیقی د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. موږ له نورو سیمه ییزو طالب چارواکو سره هم د اړیکې د ټینګولو هڅه وکړه، خو ونه توانېدو. د زابل لپاره د طالبانو د حکومت د والي ویان ذبیح الله جوهر او د دغه ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس رحمت الله حماد هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د قضایي برخې یو شمېر پخواني چارواکي وایي د درېمې محکمې له حکم پرته هیڅوک په ځمکه کې د شرعي، قانوني او حقوقي لاسوهنی حق نه لري. د تیر جمهوري حکومت پر مهال د سترې محکمې د تفتیش مرستیال عتیق الله حبیب ازادي راډیو ته وویل
که څوک محکمه کې دعوا ولري، خصوصا د ځمکې په باره، تر هغه وخت پورې چې درې محکمې شرعي پرېکړه ونه کړي، څوک صلاحیت نه لري چې کوم تصرفات قانوني، شرعي یا حقوقي وکړي. په مدني قانون کې راغلی، په جزایي کوډ کې، په افغانستان کې راغلی، که څوک چا ته ضرر رسوي، هغه مکلف به دې دي چې جبران خساره وکړي، باید محاکمې ته حاضر شي او مجازات شي په اساس د قانون.
د دغه شان وایي چې د ونو پرې کول هم جرم دی، او که کوم دولتي مامور په دې کې لاس ولري، باید زیان لیدونکي کس یې په اړه شکایت وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به د اوکراین جګړې ته ورشو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون چهارشنبه د اوکراین د سفر په لړ کې وویل اوکراین د روسي ځواکونو په وړاندې په ځوابي بریدونو کې مهم پرمختګونه کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون چهارشنبه د اوکراین د سفر په لړ کې وویل اوکراین د روسي ځواکونو په وړاندې په ځوابي بریدونو کې مهم پرمختګونه کړي دي. بلینکن په داسې حال کې اوکراین ته سفر کړی چې روسیې پر اوکراین توغندوی بریدونه ډیر کړي او په ترڅ کې لږ تر لږه 10 تنه وژلي دي. بلینکن د امریکا لومړنی جګپوړی چارواکی دی چې د اوکراین د ځوابي بریدونو له پیلېدو وروسته یې کیف ته سفر کړی دی. د اوکراین ځوابي بریدونه د سشکال د جون میاشتې په لومړیو کې پیل شوي. بلینکن د کیف د سفر په لړ کې د اوکراین لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د نویو مرستو اعلان وکړ. د دغو مرستو ارزښت څه باندې 1 میلیارډ ډالر دی، او په هغو کې د هوایي دفاع سیستمونه شامل دي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر له خپل اوکراینی ساري سره په یوه ګډه خبري غونډه کې د خبریالانو د پوښتنې په ځواب کې وویل په تیرو 2 اونیو کې د اوکراین د ځوابي بریدونو په نتیجه کې د پام وړ پرمختګونه شوي. دا نوي مرستې به د دې پرمختګونو له دوام او چټکتیا سره مرسته وکړي. بلینکن تر دې مخکې هم د اوکراینی ځواکونو پرمختګونه مهم او هیله بخښونکي بللي وو. ځینو امریکایي رسنیو د خپل هیواد د چارواکو په قول ویلي وو چې د اوکراین د ځوابي بریدونو پرمختګ ورو دی، او هغه تاکتیکونه چې دوی ورڅخه کار اخلي خورا کمزوري دي. د دغو امریکایي چارواکو نومونه رسنیو د هغوی په غوښتنه نه وو څرګند کړي. د هغوی دا نیوه کې اوکراینی چارواکي په غوسه کړل، خو د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې دي اوکراینیان خپله غوسه سړه کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي په دونسکي پر یوه سوداګری مرکز د روسیې د چهارشنبه د ورځې د توغندوی بریدونو د غندلو ترڅنګ وویل چې په دې برید کې د یو ماشوم په شمول یو شمېر ملکیان وژل شوي دي. اوکراینی چارواکو هم دراز ویلی چې په دې برید کې 2 نور ملکیان ټپیان شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
نن د سپتمبر ومه د وګي میاشتې شپږمه نیټه په افغانستان کې د طالبانو حکومت د سرپرستی کابینه د اعلان له دویمه کلیزې سره برابر ده. دوه کل وړاندې په همدې ورځ د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد په کابل ښار کې د حکومت د رسنیو په مرکز کې د یوه خبری کانفرنس په ترڅ کې د طالبانو د بیلابیلو وزارتونو او دولتي ادارو د سرپرستانو نوم لړ اعلان کړ. د دې کابینې په تشکیل کې هیڅ خزنه وه. ځینې کارپوهان د دې کابینې جوړښت غیر مسلکي بولي او دا کوي چې هیڅ لاسته راوړنه نه لري. تفصیل په دې راپور کې
اسلامی امارات پریکړه وکړه چې د اړینو حکومتي چارو د پرمخ بیولو په منظور یو سرپرست کابینه تعین او اعلان.
د طالبانو موقت حکومت د جوړېدو له دغه اعلان دوه کاله تېر شول. زبی الله مجاهد چې د طالبانو سرپرست حکومت ویان او د دوی د مطبوعاتي څنګه یو له مهمو څیرو څخه دی، د 2021 کال د سپتمبر په 8مه د امریکایي ځواکونو له وتلو شاوخوا لس ورځې او د تېر جمهوري نظام له ړنګېدو څه باندې درې اونۍ وروسته د افغانستان حکومت د رسنیو په مرکز کې د یو خبری کانفرنس په ترڅ کې د اسلامي امارت په نوم د طالبانو سرپرست حکومت اعلان کړ. د طالبانو سرپرست حکومت د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ له یوې کابینې سره رامنځته شو. نوموړی چې په ظاهره د طالبانو په منځ کې یو مشهور شخصیت و خو په افغانانو کې لږ پیژندل شوی و، له درېو مرستیالانو سره د رئیس الوزرا په توګه وټاکل شو. ملا عبدالغنی برادر د اقتصادي مرستیال، مولوی عبدالکبیر سیاسي مرستیال او ملا عبدالسلام حنفي د اداري مرستیال په توګه د طالبانو د موقت حکومت د رئیس الوزرا د مرستیالانو په توګه وټاکل شول. د طالبانو د سرپرست حکومت د کابینې د نورو غړو له اعلان سره سم د حقاني شبکې مشر سراج الدین حقاني چې د امریکا متحده ایالاتو په تور لست کې شامل دی او پر سر یې لس میلیونه ډالر انعام ایښودل شوی، د کورنیو چارو د سرپرست وزیر په توګه او د طالبانو د لومړي مشر ملا محمد عمر زوی ملا محمد یعقوب مجاهد د طالبانو حکومت د دفاع وزارت د سرپرست په توګه وټاکل شول. د طالبانو حکومت په دې کابینه کې هیڅ یوې ښځې ته ځای نه دی ورکړل شوی او اوس چې له دې ورځې دوه کاله تیری کې د طالبانو حکومت لا هم د ښځو له شتون پرته او د سرپرست حکومت په توګه پاتې دی. طالبانو ان د خپلې سرپرستی کابینې د اعلان پر مهال د ښځو چارو وزارت هم له منځه یووړ او پر ځای یې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د رسمي وزارت په توګه په خپلو تشکیلاتو کې اضافه کړ. د نړیوالې ټولنې لخوا تل ته نیوکې شوي چې د طالبانو حکومت ټول شموله نه دی او ښځې هم پکې حضور نه لري. په پخوانۍ ولسي جرګه کې د خلکو استازی او د ښځو د حقونو یوې فعالې شکري بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې په کابینه کې د ښځو نشتون او د هغو کسانو شتون چې لا هم د نړیوالې ټولنې په تور لست کې دي د دې لامل شوی چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي. نوموړي زیاته کړه چې د نړیوالې ټولنې بندیزونه ښایي د طالبانو حکومت دې ته اړ کړي چې د دوحې تړون رعایت کړي.
جهان میتونه با ارائه کمک‌های بشری
نړۍ کولی شي چې بشري مرستې په شفافه توګه او ټولنیز عدالت په رعایتولو د افغانستان خلکو ته ورسوي. پر طالبانو بندیزونه او محدودیتونه وضع کړي. ښایي دا شرایط لږ تر لږه طالبان د دوحې تړون پر وړاندې د نړیوالې ټولنې او افغانستان خلکو لپاره مسؤل وګڼي. لوګدو خبرو اترو وروسته امریکا د 2020 کال د فبروري په 9مه له طالبانو سره د دوحې تړون لاسلیک کړ او بیا له افغانستان نه د خپل ځواکونو د ایستلو پریکړه وکړه. طالبانو له امریکا سره په افغانستان کې د یو ټول شمول حکومت د جوړولو طرحه منلې وه. په ورته وخت کې یو شمېر ځوانان ادعا کوي چې نه یوازې دا چې د طالبانو په کابینه کې ځوانان نشته، بلکې د دوی په وینا د طالبانو په بیلابیلو ادارو کې په مسلکي او تخصصي څانګو کې لوستو ځوانانو ته د کار زمینه هم نه ده برابره شوې. په کابل کې یو مدني فعال او د ځوانانو استازی چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل.
څنګه چې توقع کېده چې باید ځوانان ته تر ریاستونو او وزارتونو پورې ونډه ورکړي، بدبختانه چې حتی ونډه ورنه کړه، خو حتی د دوه مدریم بستونه یم د وظیفو نه ویسته. مسلکیانو ته خو بعضې جایو کې وخت نه ورکوي، نو حتی دلته چې تماستري او ته دکترا چا چې تحصیلونه کړي هغه نو څنګه وکولی شي چې د هغه چا د لاس لاندې کار وکړي چې هغه تحصیل نه یې کړی؟ تا باندې دې ته یو رواني فشار پیدا کوي، نو سوالان دې ته زړه نښه کوي چې د وطن کې پاتې شي.
خو د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد د حکومت د کابینې د اعلان پر مهال وویل چې د دوی د حکومت په جوړښت کې بیلابیلې څیرې شته او دوی به په بریالیتوب سره عمل وکړي. یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې د طالبانو کابینه بریالۍ نه ده. یو له دغو کارپوهانو عزیز میراج له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې مسلې د لامل په اړه داسې وویل.
دا کابینه د پارلمان له خوا نه، د خلکو د استازو له خوا نه تر اوسه تایید شوی نه ده. بینن کورنۍ مشروعیت هم د سوالانه ده. بله مسله هم دا ده چې کار اهل کار ته نه ده سپارل شوی. ټول ملایان دي، دا په مسلکي او فني او تخنیکي پوستونو کې هم ملایان ناست. نو بیرن هغه وخت کې نه شي کولای چې موږ د کامیاب او بریالي یو کابینه دا څوک راسي نړیواله سره کې جوړ کړي.
موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو حکومت د ویان مرستیال بلال کرمی نظر هم ولرو، خو نوموړي د دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه وایه. په همدې حال کې د شخړو د هواري څېړونکي لیزا سروش وایي چې د طالبانو په مشرۍ کابینې هیڅ لاسته راوړنه نه درلوده. په خپلو ډیپلوماتیکو اړیکو کې بریالی نه وه او تر اوسه کوم هیواد په رسمیت نه ده پیژندلی. میرمن سروش له ازادي راډیو سره په خبرو کې له پاکستان او ایران سره د طالبانو سرحدي نښتې د افغانستان له ګاونډیانو سره د ښو اړیکو د نه ساتلو د بیلګې په توګه یادې کړي.
خوب طالبان در روابط دیپلماتیک
طالبان اونو شو کولای چې په خپل ډیپلوماټیک اړیکو کې هم بریالي وسی. نه یوازې چې لویدی سو هیوادونو د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې، بلکې اسلامي هیوادونه هم هغه په رسمیت نه پیژني. انده چې طالبان اونو شو کولای خپل اړیکې له ګاونډي هیوادونو سره حفظ کړي. موږ د طالبانو او ایران او پاکستان ترمنځ د نخټو او د کلو د ځواکونو د وجول کې دوه شاهدان یو.
تر اردو کشور بود
د بدسه حال کې د چپدی ورستیو کې د چاشنبه پورز سپتمبر په شپږمه په تورخم کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته شوه چې د دغې لارې د تړل کېدو لامل شوه. د دې پېښې اصلي لامل معلوم نه دی او دواړه لوري یو بل د جګړې په پیلولو تورنوي، او د ځینو سرچینو په خبره دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. تر دې وړاندې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی و چې په تیرو دوو کلونو کې له ایران، پاکستان، ترکمنستان او ازبکستان هیوادونو سره نږدې 50 وړې او لویې سرحدي پېښې شوې دي. په تیرو دوو کلونو کې هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو حقونو ته درناوی او د یوه ټول شموله حکومت رامنځته کیدل ته د نړۍ لخوا د طالبانو له حکومت سره د تعامل لپاره له مهمو موضوعاتو څخه ګڼل شوي دي. د 2020 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې له زده کړو او ښځې له کار او خپلو لومړنیو حقونو بې برخې شوې، او پر افغانانو ځینې سخت شرایط وضع شول چې دا ټول بندیزونه له طالبانو سره د نړۍ د اړیکو د عادي کېدو او تعامل په وړاندې خنډ ګرځېدلی دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی ته په دې وروستیو کې دیار لسنه بهرني سیلانیان ورغلي دي. دا چې دغه سیلانیان له کومو هیوادونو و تفصیلي په دې راپور کې اورو.
دا د هغه دیار لسنه بهرني سیلانیانو شور از وژد چې د پنځشنبه په ورځ غزنی ته راغلي وو. په دغه دیار لسنه سیلانیانو کې اته تنه ښځې او پاته نورې نارینه و چې د منارو په تاریخي سیمه کې ژوند ژوند افغانستان شعار نه ورکول. د غزنی د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین وایي دغه بهرني سیلانیان له ایټالیا او تایلند هیوادونو څخه راغلي وو. په یاد ریاست کې د نشراتو مسول منصور افغان ازادۍ راډیو ته وویل په داسې حال کې د چی غزنی ته په دا وروستیو کې د بهرنیو سیلانیانو راتګ زیات شوی دی.
نن هم دیرلس بهرني سیلانیان چې د ایټالیا او د تایلند هیوادونو څخه غزنی ته راغلي ول. اتب کې مېرمنې وې د اطلاعات کلتور د ریاست له رهبرۍ سره په همغږۍ باندې د غزنی ولایت له تاریخي او فرهنګي جیانو څخه کتنه وکړه.
منصور افغان زیاتوي دغه سیلانیانو په غزنی کې د تاریخي ځایونو له لیدنې او د ښار د ځینو برخو له نندارې کولو څخه وروسته د غزنی د اطلاعات او کلتور له رئیس سره هم وکتل چې د غزنی د تاریخي او طبیعي جاذبو په اړه یې معلومات ورکړل. یادو سیلانیانو دلته ډاډمن امنیت ته دې سبب یاد کړ چې له بهر سیلانیان افغانستان ته راځي او له زیاتو تاریخي او طبیعي ځایونو څخه لیدنه کوي. په غزنی کې د طالبانو حکومت ته اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي دا روان کال لپیل بیا تر اوسه پورې 130 بهرني سیلانیان غزنی ولایت ته راغلي دي. د دوی په وینا په دغه سیلانیانو کې د روسیا او امریکا تر څنګ د نړۍ د ګوټ ګوټ کسان شامل دي چې زیاته برخه یې میرمنې دي او ورځ تر بلې شمیر د زیاتېدو په حال کې دی. دغه بهرني سیلانیان ډیری وخت غزنی د تاریخي ځایونو څخه لیدنه کوي، په ښار کې ګرځي، له خلکو سره خبرې کوي، افغاني خواړه خوري او افغاني جامې پیری.
دوی مینی مای ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د ساده اوریدونکو پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د پاکستان حکومت د کاناډا په غوښتنه پرون د دغه هیواد ته د 6000 افغانانو لیږد پلان تصویب کړ. د پاکستان حکومت ویل د 6000 هغه افغانان چې اوس په پاکستان کې اوسي او د کال تر پایه به کاناډا ته ولیږدول شي. د کاناډا حکومت له پلان سره سم دغه هیواد ته د 6000 افغانانو د انتقال لګښت او د هر کس په سر د خروج $1,500 به د کاناډا سفارت ورکوي. د پاکستان پوځ سید کړ چې په چترال کې پرون څلور پوځیان په وسلواله نښته کې وژل شوي دي. د پاکستان پوځ مطبوعاتي څانګې په خبر پڼه کې ویلي چې په دې نښته کې 14 ترګر هم وژل شوي دي. پوځ ادا کړی دا چې ګڼ شمېر وسلوال د افغانستان پولې ته نږدې د چترال په کلاش سیمه کې د دوی پر دوو پوستو بریدونه کړي دي چې دغه حمله کوونکي له افغانستانه ورغلي وو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په لندن کې له زندان څخه هغه زنداني تښتېدلی دی چې ایران ته په جاسوسۍ تورن و. دا کس چې دانیال عابد خلیفه نومیږي په واز ورس زندان کې د ترهګرۍ او جاسوسۍ په تور بندي و. یو شکلن عابد خلیفه چې پخوانی بریتانوي سرتیری دی زندان ته د معلوماتو او اطلاعاتو د چولو په راټولولو په توره چول شوی و. ویل کېږي چې هغه دا معلومات ایران ته استول او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون د اوکراین ته د سفر په لړ کې ویل چې اوکراین د روسي ځواکونو په وړاندې په ځوابي بریدونو کې مهم پرمختګونه کړي دي. بلینکن په داس حال کې اوکراین ته سفر کړی دی چې روسیې پر اوکراین توغندیز بریدونه کړي دي چې په دې توغندیزو بریدونو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي.
آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخیلی. په دې ورسته کې د اسلامي نړۍ دوه پلاوی کابل تولاړل، یو هم د اسلامي همکاریو سازمان پلاوی او بل هم د بریتانیا د علماو یو پلاوی. د دوی هدف له طالبانو سره خبرې کول وو ترڅو هغوی وهڅوي چې نجونو ته د تعلیم دروازې پرانیزي. دا چې دغه سفرونو اغیز به څه کېدلی شي په دې اړه د یو دینی عالم نظر هم راخلو. خو راځي خبرونه د اوریدونکو په پیغامونو سره پیل کړو.
سلام دا آزادی راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. دلته په فراه ولایت د بکوول سوالی کې اوبه ډیر مخ کښته کې دوه باندې روان دي. دلته وس اویا متر ته اوبه رسیدلې دي په ډیر چټکۍ سره. وس اوبه مخ کښته روان دي. باید طالبان ته زما دا پیغام ورسیږي د آزادی د لارې نشرې کې چې دلته دې باید برمو ته توجه وسی، باید مخنیوی وسی. دلته برمی ویل کیږي او بیا حد وبزنی راکشل کول کیږي. باید دا ژغ دی واوري او آزادی راجو سره دا هیله لرن چې ما پیغام دی نشر کی. دلته سخت مې دی وبو وسره روان دی او برمی ډیر ویل کی.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. نسیم نوالم د کندهار ولایت تسمن بازار کلسوالین تاسو در سره. هغه مسافر ورونه چې د کندهار افغانستان د نور ولایتو څخه غواړي د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د لارې پاکستان هیواد ته واوړي. کوم مسافر چې قانوني اسناد نه لري کوشش دی وکړي چې د دغې لارې څخه پاکستان ته وانه وړي، ځکه دلته خلک په یوه او بله بانه شکایت، په یوه او بله نامه شکایت، پیسې دیني اخلي، زیروي ان تردا چې عزت یې هم لوټیږي. پر دې دروازه باندې پاکستانی چارواکي پیسې نه اخلي. دلته لغیان ستا چې هغه پیسې هم ځینې غواړي او وروسته کارني اسناد هم تاسو ته کارني اسناد جوړو. بیخي هیڅ هم نه ورکي. خلک ډېر زیری، خلک ډېر نفسنګ کوي. کوشش دی هغه مسافر ورونه وکړي چې د نور ولایتونو څخه راځي د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ څخه پاکستان هیواد ته واوړي چې قانوني اسناد نه لري باید رانه شي، ځکه دلته ډېر زیری د خلک نیول کېږي دوی په پاکستان کې او پاکستاني چارواکو ته په لاس ورکول کېږي د پیسو په بدله کې بیرته واپس را اړي.
سلامونه عزت الله پاینې مله ایران تاسو ټولو ته د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه او نیکه هیله وایم. انا د یو څه جوړ او روغ بیاس د کرکټ پورټمې هیله داده سید رحمت شاه په جای باندې باید بل څوک ته کې انتخاب کې د کرام علي خیل مثلا د غسر وخت کوم وخت لا لنډ سره بازی کړي د بیا د ښه بازی موږ نه دلدلې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا ازادی راډیو کارکون کو ریدن کو السلام علیکم کہلی وړاندې کوم ته فی دیار نه فرا ولا ته خبر کوم ما ویل دت وړن کال څخه درته د ډبلیو سی موسی راډیو مرسته توزیع دا وکړو سروې وکړنو بیا یو میاش بعد زنګ وی ورلو په نفر د 2000 افغانۍ راکړنو بیا دا پروش کال لیت نو بیا شش کال هغه ورځ د څومره د مخه زنګونه کوم شمالي چې ورسره زنګونه ورول نو راس چې دلته پلانکی مسجد ته یم پلانکی ځای و شو ورول نو هغه چې ورول دا غس حاضریه واخستل نو کوم شی نه و نو ول بیا موږ ګورو ان شاء الله کوم شی میراله ول بیا سره شریکو نو موږ د دبلیو چې د موسی د کوم څخه دا هله چې موږ ته یو شی راول د ډیر به وزل خلک دی یو شی نه لري.
سلامونه او نیګی هلی د ازادي رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت ل دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې په داسې حال کې چې ډالر د افغاني پوړان 1600 خو بیا هم د خوراکي او غیر خوراکي توکو نرخونه هم هغه سي ولر پات دي. د افغانستان اسلامي امارات څخه مغښتنه دغه د چې پر بازارو باندې د خپل کنټرول زیات کړي تر څو پوري د دغه لوړو نرخو مخه ونیسي. د افغانستان خلک سخت بیچاره او غریب ولستي نو نور دي نو زموږ دوکانداران او تجاران هم پر خلکو باندې په یو او بل نامه خپل ظلم ته دوام نه ورکوي. مخکې به ډالر باندې کوي چې ډالر لور دی نو پر خلکو باندې به شان ګران خرڅوله اوس خو هغه دی ډالر هم د افغاني پوړاندې څنا څخه ته سوې دی نو دوی باید نور دغه ظلم ته د پای ټکی کشیږي او اسلامي امارات باید د هغه تجارانو چې په یو او بل نامه پر خلکو باندې خوراکي او غیر خوراکي توکي په غیر قانوني توګه ګران ورکوي د دغه سکسانو مخه ونیسي.
من خانه شنو د سواری کې سره پنتنا نست نه د سره خالي چې کې دا د ټول سره څنګه وښونه نشي دی څنګه تر نړۍ نو کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه خوشاله سم چې په اولین قدم کې د اسلامي امارات مسیرانو ډیر د افغانستان په خیر پریکړه وکړه چې تنظیمونه تنظیم بازی پارت بازی دای ختم کړ. خو دې باندې شکر الحمدلله وای دغو تنظیمو دغو پارتو په دې 45 کال کې هم دغه حالات تر ورسو داغه چې د داوود خان کوټتای د خلکیانو د پرچمیانو د ګوندور لاسه دیغو حکومت په شادت ورسو نو ترې غنا ترنن تاریخ پورې 45 کال ټوټل پرکیږي د افغانستان ولسونه له تباہی سره مخامخ کړ. الله تعالی دې وکړي چې دوی راتلونکي حکومت او د اسلامي نظام هم د اسې خوګو پریکړو ته غاړه کیږي او دا ټول ولسونه د دغه پریکړې هرکلی کوي په خاص ډول حاجي محمد جان مرکز ګردی دی تیری دی پختیا دی ولایت یو کامیس پینګیره.
سلام علیکم سال نشه په خیر اس خیریات ته زړه ازادي راته ټول کارکونکو ته سلامونه وایم. زما د اسلامي امارات څخه دا ییله ده چې ما مور د بازي افغانان چې د ایران د کارګری او زی لري اوس ایران دا چل شروع کړی دی. اوس مثلا زماره امارات زما خپل پاسپورت فاریاب دی دا چې مې شروع کړی دی شخور غوته که چې دا د مربوط د یارات نه وي وای ورځ خپل مربوطه ولایت هغه یا ورستې یارات وایستا ستې د کارګری پرونده چې د پیارات کې پرته ده یا د جلال آباد مثلا د ورسې بل ځای د کندهار بل ځای ورسې د وایستا ستې پرونده ورسې هغه په هغه یارات کې پرتا دی په کابل کې پرتا ده هغه هم د هغه ځای چې ورسې بیا وایي ته باید چې یارات هم ولاړ شې دا کومه لوبه یې شروع کړې ده دا باید چې امارات ته ووایه دا سم کړي او د جمهوریت په وخت خدا نه و بایومتریک پاسپورټ و هر کنسولګري چې و چاته نږدې وایي د هغه څخه ویزه ورکوله دغه سیسټم ما د امارات څخه دا هیله ده چې بل سره په مخه یې ورو کړي ما دېرش زره روپۍ پور کړې ولاړمه پاسپورټ مې جوړ کړې رالمه یاراته د یاراته څخه ولاړ شه مزار ته مزار ته چې ورنه مو ستا د کارګري ویزه ده ته باید چې ولاړ شې یاراته درېیم وار بیا رالمه یاراته یاراته هم ویزه رانه کړه بېرته دغسې روپۍ و مصرف شو کور ته رالمه نو دا لوبه باید چې پای ته ورسوي دا کومه لوبه ده چې امارات شروع کړې ده ممکن ورکوي هغه د جمهوریت په وخت په رقم چې پاسپورټ ورکوي د بایومتریک که نه و باندې کې دا کومه لار ده بس دغه که د نورو چارواکو سره پر یو طریقه کېږي شریکه کوي بس د خدای په امان دي.
السلام علیکم ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ سره د سره په تماس کې یم. دا زموږ پیغام د لوړو مسؤلینو ته ورسېږي. دلته مخابراتي شبکې نشته، موږ ډېر په تکلیف یو. موږ د لوړو مقاماتو څخه دا غوښتنه وهیله کوو چې موږ ته مخابراتي شبکې راوي.
زه عبدالسلام د هلمند سنګین د ولسوالۍ سره د زموږ په ولسوالۍ کې نیټ کار نه کوي. دغه بېخي کمزورې دي. د اسلامي عمارت څخه غوښتنه لرم چې د زموږ په ولسوالۍ کې خدې ډېرې کړي چې ښه کار وکړي نیټ، او ګران هم دی، نیټ ګران هم دی چې په دغه اړه مې یو اقدام پوره.
ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته السلام علیکم. ازادي راډیو څخه مو دا هیله ده چې زموږ غږ تر حکومت ته ورسېږي چې دغه کنداره یا بنده کړي پر مخ باندې، او یا یې نو داسې کړي چې ولس یې واخېستې در په دره کړي. وروره خدای دې وشي دا زما پیغام تر لوړپوړو چارواکو پورې ورسوي.
سلامونه نیکی هیلی می قبولی کی محترمه دا غزمر د هلمند ولایت د مرجی ولسوالی د سینګردی د سیمې سخت دا پیغام پرېږدم. دا د سینګردی په سیمه کې محترمه مرز د ویلو یستنځ سره لاس وګریوان چې هغه د افغان به سیم د شبکو کمزورې فعالیت دی. ډیر ور سره پستونځ کې محترمه کمزورې فعالیت لري. دا چې ډیر ضروری کار مسی ځینې وخت ټلیفونان سم کار نه کوي. موږ مجبور یو چې په ساتو ساتو مزل کوو ځو د سیستاني وسیمې تل د بیاولوی شاګۍ تر پر هغې باندې بیا درېږو ټلیفون کوو هغه خپل ستونزه حلوو. نو خدای دې وکړي چې دغه زموږ پیغام دا د هلمند ولایت د مخابراتو و رئیست ته تاسې ور پیش کړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه مصطفی د نیمروز ولایت د خاشود ولسوالۍ څخه تاسو ته دا پیغام اردم. په دغه د نوکم مسجد د نصیب په نامه ده. په وطن کې کومه محلي ټولګي چې فعاله کړې دي، موږ ته د نوي کال لپاره کتابونه نه په کتابچې پنسلونه او بکسونه نه د نوي کال لپاره نه دي رالېږلي، او موږ د دې مؤسسې له مسؤلینو څخه دا هیله لرو چې موږ ته تر ژمي مخکې ښوونځی جوړ کړي. وسلام په احترام.
ازادي راډیو کارکون د ټول ته سلام. بعد سلام دغه پیغام ته سپریدم چې دا جلال آباد په بیسود ولسوالۍ کې سخت بارانونو له کبله ډېر کورونه زیانمن شوي دي. عاجل مرسته غواړو. موږ ډېر تخریب شوی دیوالونه مو لیدلي، کورونه ډنډ وړال دي اوبو نه. تاسو نه دا بشري مرستې غوښتنه کوو، عاجل مرسته ورسوئ.
زه شیر احمد میهمان هلمند ولایت څخه سره په تماس کې هله کوم چې زما پیغام نشر شي. په هلمند کې دا پوس فلالن بیخي بیا نام نه زیات شوی دی. هغه لاوې شروع دي، بس د کوره څوک په چشګات نه سيسته غلا کوي. ځینې نور د کورو څخه شان غلا کوي او کریشن ډېر شوی دي. تقریبا خلک وژنې مګر معلومات نه کېږي چې چا وژلې یا چا. طالبانو حکومت ته مې دا پیغام دی چې دا ته پوره جدي ته ونیسي او ګزمې وکړي.
ازادي راډیو ټول کارکوونکو زما له خوا څخه سلامونه نیکې هیلې ومنم. زه یو ستونزه مشکل لرم. اسلامي امارات د استخباراتو ریاست څخه خوا ماته مشکل جوړ شوی. هغه داسې دی چې زه د نرسنګ څخه فارغ یم، ذکر مې کړی دي، او د آزاد رقابت له لارې څخه مې امتحان ورکړی دی د هلمند ولایت شکرګاه ښار په یو کلینیک کې. نو دوی اجازه نه راته کوي، نه راکوي، نه کوم جرم لرم، نه کوم مسؤلیت لرم. صرف مې د وظیفې پر اسلام باندې ملاحظه راته لیکلې ده چې وایي جمهوریت خلکو ته اجازه نشته. نو څنګه کولی شم چې زه خپل غور وکړم؟ که په دغه اړه باندې کوم معلومات راسره شریک کړي ډېره مننه.
احمد شاه په پزای د لوی کندهار څخه خبر در سره کوم د پولیو په اړوند باندې زه یو خبر درته کوم دغه کمی زنانه وو چې دی پر کور کښې نه ولیدي د واکسین څه چې منه کړي دي دغه پر هغه ډېر کامیاب وو چې په مسجدانو کښې ورکوي ورې هېڅوک نه ورباسي دغه خلک ګرده سهار خوارۍ ته ووځي نو زنانه پر کورې هغه ښځې چې بیا کور په کور ګرځي کومو ماشومانو ته چې واکسین ورکوي دغه ډېر پر کامیابه دي دا په کورو کښې چې ورکوي هغه اوس ګرده ښځې هم بېکاره دي هېڅوک نه لري د خوارۍ دلته نیستۍ هم ډېرې دي دا وطن در بدره دي دغه چې کومې ښځې اوس دی ایله کې دغه واکسین ته هم به د هغو د کور یو روزي خدای په کښې ورکړي هم به دا کور په کور دا کوچنیان واکسین کېږي ډېره بې اندازې غټه پایده لري
شاولی د روزګان د ولایت شي دا ستاسو ولسوالۍ څه خبره کوم دغه د افغان بیسیم د انټرنیټ پیکیجونه یا وړاندیزونه چې دي ډېر غټ دي نو موږ ته چې داسې کوچني پیکیجونه رافعاله شي چې یوه جبه انټرنیټ یا دوه جبه انټرنیټ موږ ته راکوي نو اوس کوچني پیکیجونه نشته دلته ښه کار هم نه کوي نو ګرده غټ پیکیجونه دي هغه چې موږ فعاله کړو مصرف مو ګرده بې ځایه
وروره د حکومت دغه غواړو چې موږ ته وروره مکتبونه جوړ کړي موږ ته مدارس جوړ کړي ماشومان چې دي هغه د هغوی بې تعلیم او بې سواده نو خدای دې وکړي چې حکومت دا زما خبره واوري زموږ ماشومانو زموږ د ولس یو غم وخوري دا کوم مکاتب چې په یو وخت کې جوړ شوي دي په دا کلو بانډو کې په دا وطنو کې د هغو سرونه تر اوسه نه دي پټ حکومت چې د دې چاره وکړي سرونه دې ور پټ کړي سره برابر دي چې دا زموږ کوم ماشومان زموږ کوم خوندې ورونه دي دي دا یو خپل تعلیم او سواد په کښې وکړي
د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه مې غوښتنه دا ده چې دا هلک هسې دي ټول شموله دعوې کوي ټول شموله حکومت دی ټول شموله حکومت دی اوس یې 15,000 تشکیل ورکړی دی او ټول شموله مخکنیو تېرو نظامیانو نه پکښې یو نفر هم نه نیسي او هسې بس پازابۍ را فازابۍ او تېرو نظامیانو نه پکښې یو نفر هم نه نیسي خپل نفر خپل تشکیل پوره کوي او اوسه پورې یو نفر نه دی نیولی پوست کولی شئ معلومات کولی شئ 15,000 نفرو کښې یو نفر نظامي نه نیسي تېر نظامي او نول حق ورکوي په نظام کښې دا یوازې تېر ستره ده نړیوال ته په سترګو کښې خاورې اچوي چې موږ ټول شموله حکومت جوړو
احمد ابراهیم غزني ولایت کلام ولسوالۍ له تاسو سره تماس کې یم دا د مسافر وو چې ایران ته ځي په پاسپورټو باندې نو هلته یې پاسپورټونه له مخه ورته مدیدول اوس پاسپورټونه نه ورته مدیدوي نو دا ډېر غټ مشکل ده کله لوړ پوره چارواکو سره شریکه کوي
سلامونه سلامونه له ازادي راډیو څخه ډېره مننه کوم نن د مکور انجینران ډېر سم سوي ولو مرستې ورکوله بیا اعلانونه کو ول تاسې په ماجتانو کښې خلکو ته ووایاست بس د تاسې چې ډېره ډېره مننه که تاسې دغه نوی پیغام نه وای خپر کړی دغو دغې خبرې نه کولې څوک به نا خبره وو دوی به وروره کار خلاص کړی وو اوس نو ډېره مننه در چې کوم نن یې ډېر ښه اعلانونه کولو ټولو خلکو ته مرستې ورکوله بیا به ټول خلک خبر کوي دغه یې مه کوئ نو دا د تاسې په وینا باندې خدای هم کامیابه
اوریدونکو دا وو ستاسې پیغامونه په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلي وي او هغه کومې ستونزې مو چې دلته یادې کړې هغو ته د حل لارې چارې ولټوي
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د ازادي راډیو د خبری خپرونو په پای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 24 11 24 201
په دې وروستیو کې د دیني علماو دوه پلاوي کابل ته ولاړل لومړنی پلاوی د اسلامي همکاریو سازمان اړوند و او ورپسې د برېټانیا د دیني علماو یو پلاوی کابل ته لاړ په ظاهره دغه دینی پلاوی هڅه کوي چې طالبان وهڅوي د نجونو د ښوونځیو دروازې پرانیزي دغو اسلامي پلاوو ویلي چې له اسلامي نظره ښځې او هلکان دواړه د تعلیم او تحصیل حق لري خو د طالبانو چارواکو بیا په افغانستان کې دننه ویلي چې دوی د فتواو په برخه کې د نورو لارښوونو ته اړتیا نه لري او په خپله په ځان بسیا دي
دا چې دغه اسلامي پلاو ورتګ به افغانستان ته د طالبانو پر تګلارو څرګیز وکړي. په همدې اړه مې د دینی چارو د یو متخصص شیخ عبدالصبور عباسی نظر وپوښته.
کوشش خو پکار دی او د علماو همدا وظیفه ده، پوهانو مشرانو همدا وظیفه ده چې خلک خپل مسؤلیتونو ته متوجه کړي، خپلو اشتباهاتو ته متوجه کړي، هغه درسته لار او صحیح لار او ګټوره لار هغه ورته په ګوته کې هغه ورته وښيي. نو دې نه مخکې مې یو کوشش شوی او د بین المللي سطح باندې د علماو کوم وفد چې راغلی اوس دا بل وفد دا هم لکه راغه کابل ته. قران کې الله فرمایلی وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، نصیحت کوا خبر بیا بیا یادوا، نصیحت چې ده بل اخره مؤمنان ته فائدہ رسوي. نو موږ د دې جهودو د دې کوششونو او د دې تګ راتګونو او د دې ملاقاتونو هرکلی کوو، ښیې ګڼو او درستې ګڼو. پاتې شو په طالبانو باندې د هغې اغیز. نو زما دیانتدارانه نظر دا دی چې دې شیانو کې خو فایده شته، خو زما یقین نه راځي چې دومره زر فایده به ورکړي، ځکه ما چې څومره ولید مونږ هم د یو علماو د یو حیات په شکل کې افغانستان ته تللي وو طالبانو.
خو عباس صاحب، زه هم دې پوښتنې ته راتلم چې تاسو هم تازه افغانستان ته سفر کړی وو، له طالبانو سره مو حتما کتلي دي. څه عوامل دي چې د نړۍ علماو سره دوی یو وخت لکېږي نه؟ مثلا دوی وایي چې دوی د فتواو په برخه کې یا هم د اسلامي مسایلو د تګلار په برخه کې د نور نړۍ علماو ته اړتیا نه لري او خپل په ځان بسیا دي، ولې دوی له نړۍ سره یو وخت لکېږي نه د زینو تګلارو په برخه کې؟ عباس صاحب،
خو همدا خبره ده کنه چې لکه تاسو خپله تقریبا ویلي چې دا د هغه فارسي کې د ګرایش یا د عقیدې خبره ده. اوس د دې فکر زما په خیال همداسې جوړ شوی دی. ځینې خلکو دا سیاسي اړخ وایي چې دی کې به د دې خپله کومه سیاسي ګټه، خو ما چې څونه محسوس کړه، زه ختم کېدای شم غلط هم کېدای شم، چې ما څونه محسوس کړه دا د ګرایش مسله ده یا د دې د فهم مسله ده، د دې د پوهې مسله ده، د دې پوهه همداسې ده. خو دا پوهه هم د دې تر منځ یا دا تعبیر اتفاقي نه دی. ډېر په دې حکومت کې داسې علما هم شته، افسران هم شته او منصبان هم شته چې هغې د دې فیصلې مخالف دي. خو چونکې چې هلته داسې یو منتخبه شورا یا پارلمان یا ولسی جرګه او شای نشته دی چې هغه ځان هغه کوچت شي، سب کا کوم مشوره هم کوي، نو څو مخصوص علما سره کوي او هغه هم زما په خیال په هغه باندې ځان مکلف ګڼي. دا ستون زیاده دا د ګرایش او د عقیدې او د فهم مسله ده. ما مخکې فیسبوک یو مضمون هم لیکلی و د فهم اشتباه په نوم باندې همدې موضوع کې. نو دا د فهم اشتباه ده او کوشش پکار دی چې دا حل شي.
بله، او عباسی صاحب، وروستۍ پوښتنه کوم، له نړیوالو سره ټکر که هغه په سیاسي برخه کې ده، که هغه مثلا دغه د دینی شاعرو په برخه کې ده، دینی علما مثلا یو څه وایي، د نړۍ علما یو څه وایي، او طالبان بیا وایي چې دوی د نړۍ د علما او فتواو ته اړتیا نه لري، خپل په ځان بسیا دي، په بشپړه توګه مفتیان لري، څه فکر کوي دغه ټکر به د طالبانو حکومت ته څه ډول تمامیږي؟
ما په خیال باندې دا ټکر چې دی یو خو په بین المللي سطح باندې د دې اعتبار ته تاوان رسوي، او دوم په اسلامي غورځنګونه، اسلامي حرکتونه، فقهي مجامع، کویت کې ده، مدینه منوره کې ده، جده کې ده، امریکا کې ده، دا د علما واټه غټې ټولې نه دي. نو چې دی دیوبند اظهار دی، دا غټې ادارې دي، علمي ادارې دي، د المجلس الاوروبي للافتاء، اروپایي مجلس د فتوی دپاره، دې سره دا ټولې غټې غټې علمي ادارې دي. نو دوی چې د دې ادارو خبره نه مني، نو په اسلامي تحریکونو کې، اسلامي ټولنو کې او اسلامي جامعو کې او علمي مجامع او کوم د دې د خپل اعتبار الله سره ورکې چې دې واره کې بده سي او تاسو روح شي چې دا هیڅ خبر نه مانی. نو دې لپاره خره چې خپل اعتبار برحال وساتي، د خلکو چې ور سره کوم محبت ته هغه ځای وساتي، او دې د علما مشوره اومني، او د ټول علما چې دې د خپله چې ټول بغلط وي، د ټول بخطا وي، د ټول فهم کې به اشتباهي، دا خو د سینه ده. نو په کار ده چې دی دا خبره د علماو اومني کنه، دی په دینی مجالسو کې، دینی مجامعو کې خپل اعتبار بیا الله سبا ورکړي.
د دینی چارو شنون کوي شیخ عبدالصبور عباسی و چې له ازادي رادیو سره یې خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
اوریدونکو، له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ. شمیره ده 00 24 22 21 24 201.
سرویشتلیم ازار مخلص مگرانی دل رو باگو پہجران کے دی پور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا سنم جان ماتم کوابانے کرد ہر چا سر پٹے یارانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان دو وفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا دمورا ولنا وای پیدا ز چې پیدا وے د چان وے آشنا ز شکول می ستا وستر گو تکا تا ہو خود بگر زم لے ونے پ دنیا ز ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچاتا پاتا کھلے زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچاتا پاتا کھلے زوانی دا وچاتا پاتا کھلے زوانی دا ارمان دے ارمان